سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په سر کې خبرونه. د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن کرخې د پاکستان ځواک پاکستانی ځواکونه او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او ویلې دي چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانیو پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې دي. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې چې دوه ساعته دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تېرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پختونخوا ایالت په بنو کې د وروستي خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي وو چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشته جدي اقدام وکړي. د کندهار په ویش بازار کې نن درنه اور لګیدنه شوې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ دغه بازار چې د موټرو د پرزو د پیر او پلورلو ځای دی دوکانداران وایي چې د اور وژنې ادارې پر وخت نه دي رسیدلي چې د اور د خپرېدو مخه ونیسي. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق ښودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د اصلي طراح او اسامه بن لادن نږدې همکار وو. د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې نوموړی په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوې او تور شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو د پنخه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي وو. د ایران لملاتړ پر خمنو حوسی یغیانو د اسرائیل پر تلبیب خار د بی پیلوټه الوتکې د یو بریټ مسولیت اخیستای چې د 14 په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې د حوسیانو پوزی ویانت یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوې بی پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړي دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان وایي چې نن سهار وختي په تلبیب کې د یوې 14 په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوز ویلي چې د یو هوایی هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه 14 سبب شوی ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې 14 د دې ښار د مرکزي برخې په یوه ودانۍ کې سهار وختي پاوباندې 3 بجې شوی ده. په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. د راپورونو د مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې هغه مهال شوې چې یو کرولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی دی. د دې ترافیکی پیښې اصلي لامل نه تروسه نه دی څرګند. تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې 18 تنه مړه او 34 تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وباله او په دې پروسه کې د مرګونې حملې پر مهال د 43 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 45 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه. ترامپ همداراز ادعا وکړه چې د ده په دوره کې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو یو بریټ هم نه و شوی او وس هم کولای شي وسنۍ جګړه پر یو ټلیفون هم بند کړي. د متحده ایالاتو لوی هوایی شرکتونه د جمعې په ورځ د هغه څه له امله چې دوی یې د مخابراتي ستونزو په نوم یادوي بندیز ولګوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو، رسنیو، بانکونو او مخابراتي شرکتونو ویلي چې د دوی په سیستمونو کې د ګډوډۍ له امله د دوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. هسپانیې د کمپیوټر پیښې راپور ورکړی او د مسافرینو د شمیر له مخې د اروپا تر ټولو لوی هوایی شرکت د احتمالي خنډونو په اړه خبرداري ورکوي چې دا به په عملیاتو اغیز وکړي. د دې اختلالاتو لامل نه دی ټاکل شوی. په استرالیا کې رسنۍ، بانکونه او مخابراتي شرکتونه د برېښنا له پرې کېدو سره مخ شوي دي. د استرالیا حکومت ویلي چې داسې ښکاري چې دا ګډوډي د نړیوال سایبر امنیت سیستم کې د ستونزې سره تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي افغانستان په تیرو شپږو میاشتو کې د نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو په منځ کې د کولرا ناروغۍ تر ټولو ډېرې پیښې لرلې دي. دغه سازمان د سږني میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی، ویلي چې یوازې په جون میاشت کې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له 18,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په کولرا ناروغۍ اخته شوي وایي مناسبو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان په نړۍ کې د کولرا ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې لري چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 10,000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د خپل سږني میلادي کال په شپږ میاشتنی راپور کې ویلي چې د ختیځې مدیترانې په شپږو هیوادونو کې د کولرا 140,000 څخه ډېرې پیښې ثبت شوي چې نیمایي په افغانستان کې دي. د راپور له مخې د 2024 کال په جون میاشت کې په یمن، پاکستان، سومالیا او افغانستان کې د کولرا 2,500 پیښې ثبت شوي وي چې تر 18,000 ډېرې پیښې په افغانستان کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلورو هیوادونو سومالیا، یمن، سودان او افغانستان د دې ناروغۍ له امله د مړینې 350 پیښې راپور شوي، خو افغانستان د 13 هغو په لرلو سره د دغه هیوادونو په اخر کې دی. په ننګرهار ولایت کې په کولرا اخته یوې مېرمنې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زما مریضه مورجانه مې مریضه مسو د فی ډاکټر ته تللی خنو شلو، کورولا مریضی لرو، ګرمي ډیره ده او ایس واسم نکیږي چې تداوی زلونکو.
د داخله ناروغي او ماشومان متخصص ډاکټر فریدون زدران وایي کولرا یو وژن کې میکروبي ناروغي ده چې له شدید نسناستې پیل کیږي چې په پرمختګي د بدن وب کمی یو ان د مرګ لامل هم کیدی شي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل چې تر ډیره د ناپاکو اوبو د غیر صحي چاپیریال له امله خلک په کولرا او باخته کیږي.
انټونی مرز دی چې باعث دی خپل ایسالات یا ډیهایډریشن د کلس ایسالات منځ زایات او مایات هغه مایات چې په وجود کې دی یا مثلا نماغ مالګ او مایات د وجود نه ضایع کیږي چې باعث د دکیږي چې درسوس یو شخص تلف کی کزر کومکونه ورته ونه کو.
په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د کولرا واکسین نړیواله ذخیره د جولای په میاشت کې 1.15 میلیون ډوزونو ته رسیدلې، خو خبرداري ورکړي چې د تقاضا د زیاتوالي لامل د واکسین له جدي کمښت سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان طبیعي آفتونه د اقلیم بدلون د وګړو راشه درشه د کولرا ناروغي مهم لاملونه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې رښپګو میشتو کې په افغانستان کې د کولرا ناروغي د تر ټولو د ډیرو پیښو د ثبت خبره کوي چې په وروستي میاشتو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان وو او تازه هم ډیرې سیمې زیانمنې کړي چې له کابل پاکو بوتا د خلکو لاسرسي کم شوی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. د نورو خبرونو او راپورونو لپاره کوي شي زموږ ویب پاڼه ته هم سر ورکړه کی azadi.com. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ له افغانستان څخه څه باندې 500,000 کسان وتل دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ د جولای په 13 خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي په همدې موده کې بیا نږدې 1,600,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. ای او ایم خپل هیواد ته د افغانانو د راستنېدو اصلي لامل له ایران او پاکستان څخه د هغوی جبري ایستل بولي، خو پوښتنه دا ده چې ولې 1,000,000 کسان بیرته له افغانستانه وتل دي. نورحال پتی راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 1520 ډیر کسان له افغانستانه وتلی دي، خو آی او ایم د پینشن به پورس په خپل دغه نوی راپور کې بیا ویلي چې د روان کال د اپریل تر جون میاشتې پورې شمیرې ښیي چې 850 څخه ډیر کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه سازمان وایي خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو اصلي لامل له ایران او پاکستان څخه د افغانانو ایستل کېدل دي چې په دې وروستیو میاشتو کې زور اخیستی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو شمیر 30% زیات شوی دی. پوښتنه دا ده چې ولې بیا تر 500,000 زیات کسان له افغانستانه وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي افغانان د اقتصادي فرصتونو د موندلو او د خوندیتوب په موخه نورو هیوادونو ته کډه کیږي. د آی او ایم په وینا ځینې بیا د درملنې او د خپلو کورنیو سره د لیدلو لپاره د لنډې مودې لپاره خپل هیواد پرېږدي. آی او ایم وایي په افغانستان کې بشري ناورین او د خوراکي توکو نه خوندیتوب د دې لامل شوی چې افغانان د کار موندلو لپاره په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستانه وتلي وایي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په پاکستان کې یو افغان کډوال غلام علي رحیمي ازادي راډیو ته وویل
خونی خلک چې جمهوریت شل کاله تعلیم کړی و تحصیل یې وکړله، هر څه اوبوله وشو. کوم خلک چې اوس راغله نظام کې دا د ټولو لاسونه ونیول او یو نور کار ته پرېنښودل، روزګار له طرفه یا امنیتي مشکلات ورته وو، هغه ګاونډي ملکونو ته یا هم ترکیې طرف ته بعضو ملکونو نورو طرف ته لاړه، او څه نا څه خلک دننه په افغانستان کې اوس هم بند پاتې ده. دلته پاکستان ته راغله یا ایران ته تللی ډېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان ده، لکه اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، د پولیسو طرفه چې کوم مشکلاتونه دي وخت نا وخت.
په همدې حال کې له ایران څخه یو ایستل شوی افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ایستل کېدلو پر مهال د ایراني پولیسو لخوا ځورول شوی، تر دې بریده چې په خبره یې کیسه یې نشي کولای.
لبه ده مرغه ایرانی پولیسو او ځواکونو تر کومه چې موږ یې تر پولې پورې رسولو ډېر وځورولو چې بیخي د ویلو نه ده.
قانون بزور میخواد که تحمیل
کنه. ایران او پاکستان کې د ډیرې افغان کډوالو همدا یو کیسه ده. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل او هیواد ته راستنېدل په داسې حال کې زور اخلي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دې وروستیو کې ویلي چې له ایرانه د ټولو بهرنیو او بیا اسنادو وګړو ایستل یې د کار په لومړیتوبونو کې دي. یادولو وړ ده چې په ایران کې نږدې 5,000,000 بیا اسناد افغان کډوال میشت دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هیواده د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې تیزې کړې چې لا هم دوام لري. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو د پناه غوښتنې د کیسونو د بشپړولو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
وس هم د ازادي مجلې خبرونه درته وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم.
داس شي خبر چې ګلمان شهید د لروبر پښتون
افغان. دا سچې رړې مچلې د دې کنډې رپرخه د ګلمن وزیر هنري هڅو ته ځانګړې شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې شوې. بیا به مې اوسو دقیقې پرې خاوډو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې شوې.
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسی هم لرو.
اخلی پتندی باندی دبر علا سنگسارا و دی سوزاولا لکه زخم طول لارا.
دده شیر راست پرو چه ترنگ شایری اکری
دغا تفکر چه ملنگ جان دارو آغا ده پدغا پیرده که بیا وڑاندی که
او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کو نورستانی شاعر کشتون یار ومه
نام پرتوم تتنګ بوئی لا پرتوم تتنګ کوی
زام وجود يم خاور کې ګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل شکرته زده سر او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کلک تور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمې دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو په ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بيټلې بریټ وکړ ټپی کړ خلکو روغتون ته انتقال کړ ډله ډله ولسته د پښتنې تورغې دعاوی ورته وکړې خو د جولای په 11مې د مړینې خبر خپور شو ل اسلام آباد د رسمک تر ستخیل کلی پوری د ګلمن د جنازې د ترنوي لپاره دومره ولسرا وتلې وو چې شاید هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه ویره خون شي د غویر انزورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی
اخله په تندې باندې دبره لسنګسار و دې سوځوله لکه زخم ټوله لارا چیرته روان لکه د مستو وینو داره جار د لټپو ملنګ جار لا کزار والو ته ل زخم لکه ور ل لا لزار ونی صدا غشه د لیندې زمواره هسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټکی خاوره د دل بر وطن نیولې مینې نه زونو غندې مستو سرشاره غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زارا څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار څه پاتن اس کشولا تاو کې لای زهارا نه د تند کونو ماته نه ولا انکارا اس کا غاړه راغې د تا غاړه تل دارا یم ين ساقي زړه چاو دن نه بر کې نه وا دا زمغ مجنون دی مجنون نه بر کې نه وا مست ازادی نارا کفن کې وای سارا ما وې کزه لاړم خو زه پیر تر اغلم یارا دا چې غد خبرګ شي د تارو کې روزګارا لنګ دې دا لار شي دا لار د خونکارا کړي کړي ازغن مزای تاو تر تور مارا نمنم دا نمنم دا د شرم سپارا کېګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا
پله ګلمن په خپل ژوند کې په هیده چې د دې ویربه ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبې به باسه زکه چې زده شپګو خويندو کښړې اوروریا
ګلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشګوئی کوي
لالیا د غین خلاف ده زړه بن ماته یو ورځ بادا شی یو ورځ بادا شی خبر چې ګلمن شهید د لروبر پښتون افغان لسرمان شهید
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شیرونه ویل دي لدی ډلی شریف فیضی خپل شیر آزادی رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې دي
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو له خوتن نه کډه وکړه د لوی افغانستان ارمان یې پوره نه شو د لوی افغانستان ارمان یې پوره نه شو ښکلی بلبل له دې چمن نه کډه وکړه موری بورا خوری ورارا خز کندا موری بورا خوری ورارا خز کندا زنمی تو بلدی مسکن کڈ وکڑا پسروخ کو فیضی ناس تغم تالاکڑا پسروخ کو فیضی ناس تغم تالاکڑا چگی لمن لدی گلشن کڈ وکڑا چگی لمن لدی گلشن کڈ
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډۍ لیکلې دي. په وی لنډۍ کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه. په بل لنډۍ کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دي تکیا کړه په دیوال کې شتله سونه. او یو بل لنډۍ ده ګلمن زی زورته ګورم وسمې د خدای په چارو نه رسیمینه. دا افغان شوسو آنلاین ادبی بهیر وی غړی فهیمه دانش بیا ته ګلمن په ویر کې په خپل لنډی ویلی او سمسمه کړی دی.
ګلمن شهید شو پات نه شو سبا پر هر زړګی تر کوما ګرځو ما تر کوما ګرځو ما تورو خاورو بندی وان یارا زبدی قبر ته تر کوما ناست یما تر کوما ناست یما استا پتلو ټول ملت خاورې شو خاورې دې ټولې استا پر قبانو شیمینا پر قبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا ګلمند پښتنو د سر تاج و نن یې زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمند زړه ارمان پوره نشو لارمانو نا تک تړ گئی به تورلا توڑینا تورلا توڑینا او په بلتانه ما شمان نشاړی یارا ستا په بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستاد بلتان په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازی ناست یما او یوازی ناست یما موری یوازی پا غم ندا دد پا غم کی ٹول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑ باندی غم جن کڑم لتور وینو ڈک زڑ گئی بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خوری دی دد پر قیبانو شیمینا اور قیبانو شیمینا
داخلي دانش پلانډیو کې وداوه چې مور یې یوازې په غم نه ده د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکوال پاکیزه آرزو د ګلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مو پټوي.
پښتو کې یو متل دی په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګلمن له شهادت سره ځین نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده سرسپارلی مبارز ده. سره لدی چې ګیلمن ډیر زده کړم نه وکړې سیاست هم نه ولوستای د مبارزې په برخه کې څه مثلا یا کوه شي ټریننګ یا داسې څه نه ولیدل خو دا څنګه په دې کې دومره ډیر قوت وو په دې کې دومره ضرورتیا و دا دله چا زده کړې وو دا دله کومه اخیستی وو یو خو زما په نظر ګیلمن بل خپل ټولنې چون پښتانه ټولنه ومن میړانه ته پیژندل کیږي لدی متاثره وه ګیلمن باتمن خپل تاریخ لوستی د خپلو پلرونو او نیکونو د سرخندنو تاریخ به لوستی او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي په یوه ویډیو کې د مور لیدر کیږي او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاستو چې ګیلمن شهید ډیر شکنجه سوی مور یې ډیره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډیر خوشحالي غږیږي په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته وویل چې دا خو د مېړنو کار وي دا 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 خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی مېړنې خو همدې لپاره وي نو دا چې ګیلمن دومره زړور و دومره قوي و د ده تر شا د ده داسې مېړنې قوي او مبارزه مور وه د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو هغه خپل سر هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره د قربانی لپاره یې ښی وو ما دغه سی مسائل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې یاسې کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبښې مبالغه راته ښکارېده خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو بلکې دا ټول واقعیتونه وو د همغې تاریخ د هغه میندو د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کیږي او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید شو دی وخندل ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید شو دی وویل چې څه خبره یم چې شهید شو ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یو ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني یقینا دا میندې دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ مېرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل پرونم پې نازېدل نن هم پې نازي او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دی ویل شوي د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی لدی په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نه ویراوي کړی لکه ګیلمن سي په مرګ راوي کړل ګیلمن سره لدی یو شاعر شخصیت وو یو مبارز افغان فکر او لول جرأت لرونکی ستر انسان وو ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ ګیلمن د خدای جلاله له طرفه یو ستر هستی و هغه څوک چې له هیواد له افغانستان نه ځان قربان کړ دا ستر باید وستایل شي او یاد یو شي ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرخې زموږ زلونه مینه وینه او فکرونه نشي بیلولی ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ ګیلمن د وطن مین وو ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې ولګو ده ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه واورېدلی خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې بریت سوای ده او د هغه ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی. داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او ګیلمن او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې. خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمې دستا په شو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی بشما، او که د بدن وینه مې تو یې شو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی بشما.
ګیلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې په خپلو سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړې، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
جانان شهید دے دل راو بر پختو ول سی او قهرمان شهید دے پر دې چی چی گے پر دې چی چی گے سور او کما جانان شهید دے دل راو بر پختو ول سی او قهرمان شهید دے دل راو بر پختو ول سی او قهرمان شهید دے فزاد خړ پړا سغم گی ما خام دے ول فزاد خړ پړا سغم گی ما خام دے هلن د وطن وې نن د وطن د مالالې پیغلې پیزوان شهید
دے. د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غام دے. د پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشق شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. د پوهیده شعر کې وای،
وای پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنې سره رنگینې کیسې نه پیژنې، چیرې یو اورڅ خو د زماشن کی خالونه یاد کا، یا می چشمان، یا می د سرو شوندو سرونه یاد کا، یا می د تور زلپ ول په ول تارونه یاد کا، یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو ادوی کیسه زما په تور ور بل ولی کا، یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زړه ډشم چې په ما پورې سندري لیکي، زما د سپینه خله وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وسته زما د مخسور خلاله یا بیا دې منما هر یو شعر او شاعری لالیا، ما هم په غوڅو وچو شوندو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو، په زور مې په ډک زړه وخندل، ما ورته وویل لیوانې دستا گیلا په ځای ده، زه یې منما دستا هر یو کیسه په ځای ده، دا هم منم چې دستا اوسن دستایلو وړ دی، دا هم منم چې دستا وسند ستایلو وړ دی، هر یو انداز دی په غزل د یادولو وړ دی، خو زه څه وکړم پښتون یم خیار درومي، قسم په خدای کوم په خوله د عشق ټپاره درومي، څنګه ولي کوم زمير اجازه نه راکوي، ما ته دوران وطن تصویر اجازه نه راکوي، چشنه خالون علی کوم شنه لوګي بارو درایات شي، هغه د کلی په جماعت د بمبار دود درایات شي، چې سره لبان لیکم نو سره وینه مې زړه تراشي، د زلمی ورور تاوده تاوده وینه مې زړه تراشي، هغه د پلار په مخ پرته وینه مې زړه تراشي، هغه د مور په سر چتلې وینه مې زړه تراشي، نن نو زب څنګه ستا په مخ سرخ یادوم، په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچی یادوم.
د ګلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو، خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تیر کال ازادي راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلو.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي، مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم، نو بس چې نظم می سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم، خو چې کله ډیر زیات و در دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلی د خپلواکۍ او د ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، شونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مجلې راوېستې، یو ډلې منسجم او منظم کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت او هلته دغه د ولس تخم فکر جنو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. د پانتون استاد پوهان لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلې دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیناً هغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي، باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې، نو دلته د همدغه جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګلمن په نوم رامنځته شو. د دې دوه مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولید چې د تفکر د سرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملی او ځانو غیږ ته پناه وروړه او هغه وکارول، نو ګلمن هم په هغه نقش قدم هغه پلونه بیرته راژوندې کړل، او دغه تفکر چې ملنګ جان لر هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یو ده، د دغه یوشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړل، لکه دا د ترهګرۍ لفظ ډېر وکارو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده دغه نظمونو کې راښکاري، دا د دې زمانې زیږنده دي، خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده هغه دغه سړي عیناً کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري.
ازمون صاحب که چېرته ورته وکتل شي، ملنګ جان له پایله هم شعرونه ویل، عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل، خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیدار کړي، لیکن ګلمن داسې ښکاري چې د له پایله شاعري نه کوله.
بالکل، ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړی ولته خاپوړي کړي چې کیسې شته، یعنی هغه دودیزي کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه څه شاعر شو، هغه د چاربیتو سره آشناو، هغه د ټپو سره آشناو، هغه له ساز او سرود سره آشناو، مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټپور و، دا ټول سره د آشناو، هغه په خټه شاعر و. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلی. ګلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه زمزمه کړی دي، لغات ویلی دي، په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو سنف دی چې هغه ولسی صنف ته د هغه زمزمه کړي دي، هغه ویلي دي، یعنی په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د تنگ ټکور ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو د هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخل کړي. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلي دي. البته په شاعرۍ کې دا شي نه رښتیا هم نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعری اوس چې موږ ته راپاتې هغه میخ پلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د چې څنګه راځو کړی شوی دی، نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف ده چې هغه فی البجهه ویل کېږي، نو ده فی البجهه شاعري کړې ده او دی خو زده کړی هم نه و. ملنګ جان هم زده کړی نه و. ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړه چې لیک او لوست یې زده کړ. ده چې دی د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی خو بیا نور پریښی دی او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به هم نورو راټوله کړي او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آسمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یوه شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پہ ممکن ډیره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو دا چاپیریال، دا زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو اپی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یادې په زولنو کې د هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه او هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت، لکه تاسو چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان همدې ته ګمارلی غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه، دا ځکه چې دلته یو هیات راځي، هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې وه هغه پښتونستان وه، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبرو د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبې اوس پیدا کړي، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو، مجلسونو، په خادیو کې دغه چاربیتو ته اوس هم خلک وګدي، ځکه هغه کې هم معلومات او هم پند او هم خوګلنی پکې و، دا ټول پکې و. ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه و. هغه فکر په دې ویشتمه پیړۍ کې بیا غدې را ژوندې شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربې تکرارېږي، نو چې تاریخ تکرارېږي دا پیښې مو سره تکرارېږي. اوس د میډیا دور دی، اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کېږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلندو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبرېږي. او دغه ځوان ګیلمن، ځوانی مرګ ګیلمن، د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره د وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم له موسیقۍ نه واخست. کدا عادی دغه سه شعرونه ویله ویله، کدا وسم چې زموږ تاسو په دې کې ګوکلو کې تر دې ډیر جذباتیان شته، مګر دا وی یو کمې د دوه پرتله دا ده چې یو خود در مبارزه ډیر ډاګیز او سپین او انقلابي و، او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور دا د یو بل خزره وسیله و، او همدې سه وسیلې او زری د تر نړیوالو پر د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی، دا به تر ډیرو پورې ورسی او ونرسی. خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي، دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره، د نورو نسلونو د پاره یو پند وي.
اوسمن صاحب، که چیرته د شعر د نقل پلوه ورته وګورو، کیدشته چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن پلوه دلته دغه مشکل لري، کیدشته چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرزن د شعاري خبرې کړې دي. لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نوی او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج څه نه دی رسېدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده. دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساساتي، جذباتي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دینه دی وسیلې په توګه کار اخسته. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، وس شاید دا د خپل غزل ویل، د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د ورسره مګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته، او مګه پیغام رسول د پاره ده د غزمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظم ویون کې دي. په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر الفاظ راکاږي، او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه، او همدارنګ د ډیر د وزن په خیال کې نه، دوی د هنګوالي او د موسیقۍ په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي. نو کومک دا د موسیقۍ له کورن نه کله وباسو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې به نیمګړتیا لري، هغه په زیاده بیا. خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې دی، هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې د په ناموزونوالي باندې، د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ته دی. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا پکې به ډېر کم وي یا په نشتې حساب دی، مګر دا یوازې د جذباتو، د فکر، د رسولو دی وسیلې شاعري ده،
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري،
او د صداقت او
سپېڅلتیا چې ګلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري. دغه دی حد نه لرل، همدغه عبارت، هغه صدق تریوري، همداسې نه ده؟
بالکل، دا یعنی دا هغه د سپېڅلي زړه غږ ده چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بیرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایی د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی، او یو حد ته رسېدلی، مګر نور بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایو چې دا هیڅ شی نور حد نه لري،
ارڅ چور زیات شو، خو بس کوم او بس او د زړه لا تلې ویلې دي. ډېر مننه اسمو سر، کور ودان.
ستاپ بل تون تمره غم جن، یا غم جن یا ما چ حد نه لري. ستاپ بل تون تمره غم جن، غم جن یا ما چ حد نه لري. په غم جن زړه دا سي خوږ من، یا خوږ من یا ما چ حد نه لري. په غم جن زړه دا سي خوږ من، یا خوږ من یا ما چ حد نه لري. ستا په بل تو
بیلتون دمر غم جن پکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا پکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني شپ شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علی خان کشتونیار د ورپېښې ناروغي له عمله د یو شپې ته کالو په عمر ومر او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالی کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوریت نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. کشتونیار په تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته څول او ورته به ویل چې له وسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوئی
دا غگ هم دا تل پار چپ شو دا دا نورستانی جبی دا شاعر او دا حربی برخی ماهر دا گروال شیر د علی خان غگ ده چه دا پلار لار خونی او حدسی پا خپل شیر کی ستایی
لپ پرتومو تتنگ بوئی
زما مهربان پیارا تا ما تا لار خون وکڑا او تا ما ته درناګان او علم حاصلولو لار خونه وکړه. زما مهربان پلاره تا ما ته په تور شپو کې درنا زیر راکړ او تا را ته په په تور شپو کې روخانه او زلیدون کې مشل راکړ، ستا پلار خوونه می په تور تیارو کې لار موندله، زما مهربان پلاره تا ز د غفلت له خوب راويخ کړم، ای مهربان پلاره دا ټول ستا لار خوونه وی چې روخانه او لګولونو ډک لار می موندله، ای مهربان پلاره ای مهربان پلاره. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي راډیو ته وویل په 1942 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږېده. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربي ښوونځي کې شاملېږي کابل کې، او حربي ښوونځي څخه وروسته حربی پوانتون، او حربی پوانتون کې مخابره په بخش کې پالي نمبر فارغيږي، او اول نمبر هم خپل په پوانتون په سطح هم د غرشته کې تعيني. تقریبا شل هوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترين مډالونه اغسته مشتری په کچه پورې، او ارکان حربی د چین هواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غني خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعيني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاوري او خلکو سره مینه درلوده، که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وجنو یې نفرت درلوده، او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې په خاني نظام سکوت وکړ، ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې، په غرب کې اوسېد، په امریکا کې، په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته. هغه قابل کورې پرېغوس نورستان ته لاړ، وې امدلته مړکیږم، امدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مینه لرل. هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناسو، مجلس به کوو. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مینه محبت لره. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته، سپینګیرو سر کې ناسته،
ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوې نسل څخه د غزل وخلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو، او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري، خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستانی محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانی ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه را نغاړم. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو چپے دل مادر تر